السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پاکستان د بنو په چاونۍ د بریټ پسار د طالبان حکومت ته احتجاج کړي د پاکستان وفاقي حکومت وای په تحریک انصاف د بندیز په اړه به خپل اتحادیانو سره سلا کوي او ایران پر ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړی دی د خبرونو تفصیل پاکستان وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو پچونی د وسلوال بریټ پسر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښته وو او ورته سخت احتجاج وکړ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز پر ویل چې په بنو کې د جولای په 15مه د پاکستانی پوز په چونی بریټ کې د وجل شو سرتیرو شمیر اتو ته رسیدلی دی پوز وایي چې د بریټ پر مهال یې په انخته کې ټول لس مشکوک وسلوال وجلی دي د جیشل فرسان محمد په نوم ایوي وسلوال ډلې د بریټ مسولیت منلې وو خو د پاکستان پوز ادا کړی دا چې افغانستان میشته حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې په بنو چونی بریټ کړی دي د بارنو چارو وزارت په نننی بیان کې ویلي دي چې حافظ ګل بهادر ډله او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په پاکستان کې په ګڼو ترهګرو بریډونو کې د سلګونو ملکی وګړو او د قانون عملی کوونکو ادارو غړو د وجنې ذمہوار دي د طالبانو حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبرګون کې سندې ویلي خو لدې مخ کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي د طالبانو حکومت دا راز ویلي دي چې د ټي ټي پی وسلوال فعالیتونه د پاکستان داخلي موضوع ده چې باید خپلې هوار کړی د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي په دغه هیواد کې نن د تعزیه او زلجنا جلوسونه تر سره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کول دي په خبر کې د امنیت پاړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار اول چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 ډیر پولیس سرتیري ګمارل دي دا په داسې حال کې ده چې په خبر پښتونخوا کې بدامنی ډیره شوې او په دا ورستیو کې په بنو ډیر اسماعیل خان کې په وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وجل شوي او جوبل شوي دي وفاقي حکومت د امنیت په مخه په یو شمیر خارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم ځنډولې دي په پاکستان کې د محرم په نهمه او لسمه عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت لکبلا د یو شمیر صنعتونو د بندیدو اندېښنه څرګنده کړې ده د یاد اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په صوبا کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ لوجه په 13 کلونو کې تر 800 زیات کارخانه تړل شوې دي نو موږ زیات کړه
اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زنه غړم چې دلته یو انډستری په فیزیبلی یا وچلېږي او دا چې کومه موجوده لګې ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دی او که تاسو ګورئ زموږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زموږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي
د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د اندېښنې وروسته له هغې څرګندې کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه اعلان کړل د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله حتمی نه ده نو موړي پرون په لاهور کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هیڅ فیصله به سیاسي نه بلکې له قانون او آئین سره سم کیږي ډار زیاته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د اشاره تکتنه کوي له هغه وروسته به د حکومت له اتحادیانو سره هم سلا مشوره کیږي دا له هغه وروسته چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل د جولای په 15مه په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته ویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې نو ځکه په بندیز لګول غواړي. په همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مشر علي ګوهر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغه سي فیصله وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایران پر ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړی دی. په دې ورستیو کې ځینې ریپورټونه مخې ته راغلي چې وایي امریکایي چارواکو داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې ګنې تهران د ټرمپ د وژنې پلان جوړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی پرون ناوخته یو بیان کې ویل چې تهران پر ټرمپ د جولای 14مه شوي برید کې ککړ نه دی. کنانی تور پورې کړ چې دغه برید په سازش کې ایران تورنول سیاسي انګیزه لري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې هم پرون امریکایي خبري ادارو سی این این او پولیټیکو د خپلو سرچینو چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی په حواله رپورټونه خپاره کړل چې له دې برید څخه یې څو بونۍ وړاندې امریکایي چارواکو د ایران لخوا د ډانلډ ټرمپ د وژنې د سازش په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. البته په دې رپورټونو کې دا ویل شوي وو چې داسې ښکاري په ټرمپ ترسره شوي برید له ایران سره تړاو نه لري. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډانلډ ټرمپ شوي برید کې د مشکوک بریدګر په شمول دوه تنه وجل شوي او د ټرمپ په شمول درې تنه ژوبل شوي وو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بوهرم پر مهال د امنیت لپاره په خیبر پښتونخوا کې تر 500 زرو زیات امنیتي اهلکاران ځای پر ځای کړل شوي دي. پاکستان کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. د دې له وجې ولس له کوم ستونزو سره مخ کیږي.
پیټرول لا ګران شوی نه وی چې خالی اعلان هم شي نو کرایا بڑھاو شي بیا داغي مواد داغي شي داغي ریټ عمر سره بڑھاو شي.
د ګیلمن وزیر مور وایي چې په خپل زوی د برید پاړه نه خبره وو تر مرګ ورسته یې ولید. د خیبر پختونخوا د موبندو ضلع په پړانګار کې بغیر د موسم د ټماټرو کار پیل شوی دی. کروندګر وایي
د پلان غردې سه ابو خواد هم چې هغه بغیر د ټانل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اکسیجن کې دغه ټماټر کیږي.
په افغانستان کې د توپانونو او بارانونو لوجې د وخت زیانونو او په مسقط کې په شیګانو د شوبې بریډ پاړه ریپورتونه لرو. یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونه کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د محرم لپاره یې په صوبا کې د اف سی او پوز په ګډون تر 500 زرو زیات پولیس اهلکاران په ډیوټي ګمارل دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبا کې د پیښور ډی آی خان او کورم په ګډون 12 ضلع حساس ګرځول شوی چې په کې د پولیسو په شمول اف سی هم په ډیوټي موجود ده. دا په داسې حال کې دا چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمی جلوسونه کیږي. د جلوسونو مقصد د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کول دي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې 500 زرو زیات او سر خار په خبر کې ل 14 زرو زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیرېدو په دار وي 258 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او ل 300 زیات سنایپر پولیس کارکونکي هم په ډیوټو موجود دي. دا په خبر ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وای چې د سکیورټی لپاره د ایف سی لس پلاټون هم راغوخت دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشن سکل هم د پیخور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه سلور زره پولیس راغوختي. د پولیس نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکو کی لس پلاټون راغوخته او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکو هم را سره په یوټیوب موجود دي.
سہولت وو مې سره
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یاره ده د موبایل سیګنلې به هم بندوي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو د امن کمیټې او د امامي اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړي او دوه ورځې د ښار مارکیټونه تړلې دي.
ٹوٹل جو پروسیشنز بن جائیں گے
پدیل سرزو کے شوخا سلونا سیوا جلسونا اشپک زرونا سیوا مجلسونا با ہم کی گی دکم لپارا چھے امنیت خدے دا محرم حوالے سرا حس قسمہ ترٹ الر یا دا خطر خبر نشتا حسی پا ملک کے جنلن ترٹ موجود دے
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلو چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور ډی آی خان کورم بشمول دوله ضلع حساسې ګرځولې شوې او د پنځم محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سیکیورټۍ لپاره راغوښتي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو په دې صوبا کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کلونو کې د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې تړل شوې دي. د پختونخوا د صنعت وزارت چارواکي بیا وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټیکس له وجې د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده. دوی هڅه کوي چې د صوبې د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. په دې هکله تفصیل د غلام غوس ریپورت کې اورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پختونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پختونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې په تیره لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندیدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دي کنه ټیرف چې دي دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا دا عام د روزمره استعمال شې نه به جوړول هغه کارخانې زمونږ بندې شوې او هغه سیزون اوس مونږ چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دي دا 65 70 ارب ډالر ته رسیدلې دي او دغه وجه دا چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. مونږ از مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زنه ګړم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلېږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو ګورئ زمونږ سټیل انډستری په یاد آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته سل کیلو واټه ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د یو کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د سل کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړي بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپله اداره جوړ کړي، او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژو نه په ارزانه بیه صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسٹر سره خبرو کړ چې زماره صوبې شپږ نه وزر انډستری چې دا متاثر کیږي، چې کم زمګه منرل بیس انډستری دا، کم زمګه فوډ وړ انډستری دا، کم زمګه سبسډي نور انډستری دا وړه. نو مونږه غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینکیبل. نو هغه ما سره کمیټمنټ کړي چې زه به دا محرم نه پس تاسو سره کینم ته پرپوزل راړه. دا کم زمګه شارټ ټرم پلانینګ دی، لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین دی. نورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نیپرا دا سنسپرا جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده، ځکه چې په تیرو 15 شپږو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوې پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوې کارخانې هم پرانیستل شوې دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پټرولو او ډیزلو بیې هم لوړې کړې دي. د جولای په 15 د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پټرولو د یو لیټر په بیا کې یې سکم 10 روپۍ او د ډیزلو په هغه کې یې څه د پاسه 8 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې بنیاد باندې د جولای 14 په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 215.6 پیسې او یو لیټر ډیزل به په 203.6 روپۍ وي. دا چې د حکومت لخوا د پټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس کاروباریان او د گاډو چلوونکي سره نظر لري. نیاز علی په اړه ریپورت راکوي.
د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي، او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو گاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه چې راوځي مسخوتن پورې چې کور ته درومبي، نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ستو خلې په څه شي کې ځي، او کبرشکا کې ځي، او کب موټر کې ځي، یا ته مطلب څه د خوراک څخاک څه استعمالوي، یا کته د غوستلو یا نور څه داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي، دغه ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خو خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې د دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ ده چې کوم شپږ 15 کاله مخته وه، او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتې تللي.
په پیښور کې میش هدایت الله بیا وایي یوازې د پټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د گاډو کرایې د سبزۍ نرخونه ورسره هم زیات شوي،
ځکه چې پټرول لا ګران شوی نه وي چې خالی اعلان هم شي. نو په عام دوکانونو په عام شتورونو ژوند په هر یو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرک بڑھاو کی ورسره چې د کرایا کم حساب دی، هغه کته کم او هم ترانسپورت وی چې کرایا بڑھاو شي، بیا دغه مواد هغه شي دغه ریټ عمر سره بڑھاو شي.
په خبر کې میش فرید عالم وایي چې په 10000 روپۍ نوکر کوي، روز تلبري ګرانی ژوند سخ اغیزمن کړی دی.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، هر سره ګران شو. ورس په ورځ ګرانی کې دی کې گزارن کې او تنخواګانې بڑھاوی کې نه مشکلات خو دی. اول 6500 روپۍ خرچه براته د میاشتې، او شې دې 8500 روپۍ راځي، او هغه حساب سره هر سره ګران شي. مې پيوم اول ارزان او هغه ګران شي، وشې کرایې نه دی ابم ګران شي، او مخکېم ګران وس په نورې ګران شي. دې سره خو هر سره ګرانی کې پټرول سره
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي هم د پټرول او ډیزل او نرخ زیات دوسرا اندیخمندی. په کراچۍ کې د ماربلو فیکټری چلونکو او د ماربل انډستری اتحادی او مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پټرول د بای زیاتې دول کبلای لګخ زیات شوه دي، او غنو کاروبار کوونکو خپل فیکټری بند کړی دي.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم دینو 3500 روپۍ سیوا کړي، چې داغه پوجا باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوه دي، او چې لګ ډیر پاتې او اغم ختم شو، چې زمونږه تقریبا 80% کارخانه بندې شوې دي، 10% کارخانه چلیږي چې هغه کې د پولیس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 10% چې کومه کارخانه چالو دي، په دې گزار باندې به دام بندې شي، چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روستو روان دی، صرف د دوی نظر په پیټرولو او د بجلی په بل دی، دوی په دې باندې ملک ګرځول غواړي او په دې چیزونو باندې ملک مخې ته نه ځي.
عام خلک بیا وایي چې د پیټرولو ډیزلو نرخ زیاتېدو اعلان سره په ښارونو کې دننه چلوونکي ګاډي او بیا د یو ښار او بل ښار تر منځ کې ټرانسپورټرانو هم کرایې زیاتې کړې دي، خو ټرانسپورټران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او حکومت ورته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. په دې اړه د آل بلوچستان ټرانسپورټ کوچز اتحادی مشر حبیب الله بادیزی بیا وایي،
ټرانسپورټران په دا وخت په ډېر شدید مشکلات کې دي. کوم ډیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-90 روپۍ ته ورسېدلو، یعنی 3000 ګنا زیات فرق کړی دی. کومې ګاډي به مخکې خالي 1500 روپۍ 15000 روپۍ نه جانه در کوټې در کراچۍ خرچه کول، هغه ګاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهېږو مطالبې مې کړې دي چې مطالبه د چا څه وکړو، ول په دا سرکار په دا ګورمنټ زمر سر نه خلاصېږي، نه ستا مطالبه څوک اوري نه ستا احتجاج څوک اوري.
د دې تر څنګ د جون په 1 حکومت د پیټرولو نرخ کې د 1 لیټر په سر 5 روپۍ او 45 پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړې وه. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پیټرولو ډیزلو نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. څېړونکو وایي پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولي دي، د دې سره به گرانی نور سیوا کیږي او اثر به پام ولسوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروے
پا سلور نیمو بجو
ہارون باچا ہونری گڑے
پا پنزو بجو
شنون کی وای چې په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه خپل دریز بدل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویل دي چې وفاقي حکومت به په تحریک انصاف د بندیز په اړه له خپلو اتحادیانو سره سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. خو له دې وړاندې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ د جولای په 15 اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه پې بندیز لګول غواړي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک له شنونکو سره خبرې کړې دي او په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویل دي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه تر اوسه حتمی پریکړه نه ده شوې او په دې هکله به حکومت خپلو اتحادیانو سره سلا کوي. په 16 جولای په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ښاغلي ډار وویل چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د آئین او قانون په رڼا کې کیږي. تر هغه ورځ وړاندې د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ ویلي وو چې په تحریک انصاف بندیز لګېدای شي او په دې هکله به د کابینې په راتلونکي غونډه کې پریکړه کیږي. د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټی ځینې مشرانو لکه شری رحمان، میا رضا ربانی، فرحت الله بابر او خورشیشه د اطلاعاتو وزیر د بیان نه پس ویلي وو چې دوی سره په دې اړه سلا نه ده شوې. دوی په یو سیاسي ګوند د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. د حکومت بل اتحادی ګوند متحد د قومي موومنت هم حکومت ته مشوره ورکړه چې د احتیاط نه کار واخلي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې حکومت به د خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او بیا په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کوي. په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه د حکومت د بدلیدونکو بیانونو په هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم ګام دی دا چې کوم حکومت پورته کړی دی کېدی شي چې دا د فشار لاندې د راوستو یو هڅې پاکستان تحریک انصاف شیاره کېدی شي چې داسې یو ګام دی پورته کې او دا غي ورسته د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ هغه په دې مجبور شي چې یاره اعلان وکړي چې یا بالکل غیر مشروط توګه باندې موږ مذاکرات ته تیار دي د سیاسي ګوندونو سره داسې هم کېدی شي. نو اوس په کتل کېږي سباله د زیارت پر ورځ د وفاقي کابینې غونډه کېږي، په هغه کې دا خبره به کې خوده لیکيږي او په هغه باندې بیا خبره کېږي کېدی شي فیصله مختراش.
د تحریک انصاف مشرانو بلستر گوهر او عمر ایوب د اطلاعاتو وزیر په جواب کې یو خبری غونډه د وینا په محل اول چې حکومت په یو مقبول او لوی ګوند بندیز نشي لګولې او دا بیانونه د ورختای لقبل ورکوي. په ملک نورو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي هم په تحریک انصاف د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تزینګار همایون قسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې بندي کړی دی. دولتونه هغه ته ضمانتونه ورکوي او سزاګانې ختموي، ځکه د حکومت سره ویره پیدا شوې ده چې عمران خان به د زندان نه راخلاص شي.
حکومت د دې اعلان څخه دا ښکاري چې دوی څومره وارخطا دي، کنه خپل اتحادیان په اعتماد کې نه دي اخیستي، او دوی دا اعلان کوي د اتحادیانو چې خبرګون رالی نو دوی اوس بیرته چې یا مجبر ته خپل اتحادیان په اعتماد کې یا خو به فیصله کوو دغه به کوو. هغه سختیانې چې دوی سره په مارشالاګانو کې هم نه دي سوي، دا ځل به له دوی سره عمران خان که چیر راووت د مسلم لیګیانو سره به کوي. عمران خان که د فوج د ادارې سره ټکر نه وي او نه به وي، خو د دا دوه درو کسانو سره به خامخا دغه کوي. ازدي سړی دي چونکې عدلیه هم نه مینجي یا د پخوا په شانتي
په پاکستان کې پخوا هم په ځینو سیاسي ګوندونو لکه کمیونست پارټۍ، نېشنل عوامي پارټۍ او عوامي لیګ بندیز لګېدلی دی، خو د هغو ګوندونو سیاست یې ختم کړی نه دی. په اوسني وختونو کې څلور کاله پخوا په جی سند قومي محاذ او تحریک لبیک هم بندیز لګېدلی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر او ولسی شاعر ګلمن وزیر مور ربانه بیبی وای چې هغه په خپل زوی د برید پاړه خبر نه و او د مرګ ورسته یې ولیده. ګلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې له ټپي کېدو څلور ورځې ورسته سا ورکړه. د نوموړي مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی یې ورسره په ورستیو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بیولو ذکر هم کړی و. د مشال ریډیو خبري علي خالده نیاز د ګلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه لمور سره خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې سو اولادونه لري. ربانه بيبي وای
احمد با زمان دي ګلمن سره درې احمد په لیڑا دي.
د ګلمن وزیر سو بچي دي.
ګلمن وزیر دوا بچي دي درې لیونا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې چې ز ډیر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورو ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورو خو زستې دای دای نه دا سرو غای چې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر در کو سنگ خبر شوي؟
دای چې کله وکلی ته رو ور دی ول خبر را کړم ما سیر تا و خپل ما سی مر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای دی مړ نه دی او زه معنی په حالات تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نزل لوڑا نو پیسہ ای زجه پیسہ و اسلام آباد ته می دن ورا سوال ایو
او په چکر مکر بیتا ثبوت لای چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور ی دیتا ل وچ بیا دے اد کڑے بیا یا په چکر دے وچ بیا یا پڑا رغ رغ ڈاکٹرون دے کرتا
او د خو با شاعری هم کول نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل
اے شاعر نارتا وی دا شعر ورتا و وی یا چی اوس مو زړه ته یال شه
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ما سکای دی د سارا و د ګلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دي کې حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه دا
خداګي ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه سه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا و ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عامله چې په کړي دغه پاته متانه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کای و تمامه یې ویری تا کې ایسا اچا سره اچا غانو د دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې ذات انش کا
پیغام سر کول غواړي اخیره کې
دا وا د ګلمن وزیر مور ربانه بیبی چې زمنګ د همکارې خالد نیاز سره یې خبرې کولې. د دې سره دروانې غړې نیمای ته ورسیدلو. د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. پاکستان وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو په چاونۍ د وسلوال برید په سر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښتی و او ورته یې سخت احتجاج کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ پرون ویل چې په بنو کې د جولای په 15مه د پاکستاني پوځ په چاونۍ برید کې د وژل شوو سرتېرو شمېر اته ته رسېدلی. پوځ وایي چې د برید پر مهال یې پنخ تکه ټول لاس مشکوک وسلوال هم وجلی. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلوال ډلې د غبرید مسولیت منلې ده. د طالبان حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په غبرګون کې سندې ویلې. کله د وړاندې په بیا بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. په خبر کې هم د امنیت په اړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار ویلي چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 زیات امنیتي اهلکار ګمارلي دي. په پاکستان کې د محرم په نهمه او لسمه عام رخصتي د کاروباری مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت لوجه د یو شمیر صنعتونو بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو ته ویل چې په صوبا کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ لوجه په تیرو لسو کلونو کې تر شپږو سو زیات کارخانې تړل شوې دي. اتحادیه د اندېښنې وروستو له هغه څرګندې کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه هم اعلان کړل. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. په امان کې په شیګانو د ورستی برید زمواري اسلامي دولت نوم وسلواله ډلې یعنی داعش منلې ده. د مسقط پولیسو پرون خبر کړي بیان کې ویلي و چې د جولای په 15مه ماخام مهال وسلوالو د مسقط په الوادی الکبیر سیمه کې په علي ابن ابي طالب امام باړي ډز وکړي چې په نتیجه کې یې 15 عبادت کوونکي ووجل شو. خبر پانه زیاته وی چې د عملیاتو پر مهال او پولیس او درې واړه بریدګر هم وجل شو. په دې اړه نور حال د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویل دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلاسمینې سره پر وچمات بریټ وکړ چې تر سهارې له عمانیا امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو بیټو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویل دي چې دا د همدې بریټ ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال د جمعه د تیشتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس تر راپور لمخې په دې حمله کې د درویو بریټ کونکو په شمول لشتر لشه نه تنه وشل شوې دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وشل شوې کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند یا یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا بریټ د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جمعه شو. دا جمعه پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره لې و نړیوال شوانځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لاند واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 15 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریټونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی بریټ کوونکي پیژندلې دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي.
دا مشال رادیو دا.
په افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان کړی چې له هوا د بهر په یو شمیر هوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو یا شناختی کارډونو د ویش مرکزونه جوړوي. د دې اعلان تر مخه د مرکزونه به په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج یو شمیر نورو هوادونو کې پرانستل کیږي. په همدې حال کې په پاکستان او ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تل د برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورو اسنادو د نه لرلو له وجې لګڼو ستونزو سره مخ وي. دا کډوال وایي که دا فیصله عملی شي نو د دوی ګڼې ستونزې به ورسره ختم شي. په دې حقله نور حال درته زموږ خبریال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د برېښنایي تذکرو تر څنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو له امله شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشت اتاویا فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول ترې یو لزره تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پرېکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبرې د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې دی.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تلی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زمې درته ویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زمونږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي د دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
هاخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولۍ او هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي ښه. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د افغانستان ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو او طوفانونو ځپلی وای چې لا هم په ویره کې دي او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راغلی. دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې د طوفانونو له وجې سخت ځپل شوی دي، درانه مالی او ځاني زیانونه یې ور اوختي دي او لا هم سرپناه او لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو، ګلې او طوفانونو نږدې 50 کسان مړه کړي او تر 350 پورې جو بل کړی دی. په دې حق له تفصیل د فیروزه عزیزی رپورٹ کې اورو.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو سخت وځپه یو شمیر زیانمن سوي وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ و غړي ورسته مرګونو طوفانونو ترې اخیستې دي.
مشومانی دا وفات شوی دی فامیل چې دی ونه پر شهیدان شوی دی پنسټول والا راغلی هغه وادي کړی دی نور مکی ورته نه رسیدلی سرپنا دا غي ټول ختم شوی دا سرپنا نه لري نو کول ټول لوخ یو دا غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وای د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانی او دا محل پرختون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکی سیمې اوسیدونکي ګلا جان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل
زمنګ کور کې کم څه څه پانش کمې شي وي برکی غم غلې والی مات شوي چتونم ګر ور شوي دي نو موږ ډیر زیات تکلیف شو وسم چې د حالات وسمن ورېستا موږ وسم په یره کیو چې څنګه به د وسپات او باران
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټی د شورا مشر رحمت الله بیاوی د سیمه کې غلې او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړ توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زمونږ څلور شبکې دي اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکړي. زمونږ ولسونه د 5400 ځینو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر تا دې تر زر زدګي ونه شي شاید یو لوی فاجعه منځ شي. بل دا چې صحیح لاسرسی موږ دلته غته نه لرو، مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه خواسته ده چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو غلۍ او طوفانونو له امله د 24 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې ریوال سازمان سیف د چلډرن پرونسي شنبه د جولای په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړ کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 875,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل دې راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړو سویو کورونو شمیر 400 یاد کړای. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو اف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د 1 کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، غلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنۍ سوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جولای په 3مه په باجوړ کې په بمی برید کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوی وو. د پولیسو په وینا د برید هدف په خوانی سېنیټر او د ناواګۍ تحصیل قبایلی مشر هدایت الله خان وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم شامل وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې د سیمې مخاور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نښه شوي دي. دا چې د ناامنۍ په پیښو کې قبایلی مشران ولې په نښه کیږي، تفصیل یې د ظفر خان په دې رپورت کې اورو چې د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ د غړي ملک شاولي خان په غږ پیلېږي.
شوبه ستغه کونډه ښځې پاتې شوه او یو مور یې پاتې شوله.
او د غمواړه ماشومان پاتې شو، نورې څوک هم پاتې نشو.
نهویش کلن عرفان د څلورو خویندو یوازینی ورور و. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی و او پلار یې 50 کلن و چې د کرونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزی او خسرخیل ملک شاودی خان وای د عرفان مور له هغه غمونو وتلې نه وه چې د عرفان د مرګ درون غم پریوت.
مور یې په یوه سترګه باندې د دې غمونو له لاسه ړنده شوې ده، او اوس زه اوس نسوم خبرې کولې، په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او پخپله هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپلې کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډولې سیمې ته تللي وو، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو، او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وایي عرفان او د هغه کورنۍ هیچا سره شخصي دښمني نه لرله، او کورنۍ نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نخه کړل.
خلک دا سوالونه چوتي دلته چې دا د کمی پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي، او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي. کو بیرامي ده او کو ناقلاري ده، ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده، یا په دې قبایلي وطن کې ده، قبایلي ټولنه کې ده، په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلا ډول ده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه، او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې. خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه، او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولی دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګي دی منګ لا شونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستی. نو دغه وجه ده چې اکثر د ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي، او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13 د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2023 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي، او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلانګار تحصیل کروندګر په داسې وخت کې په خپل ځمکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې د ټماټرو فصل تیار دی او راغونډول کیږي. د مومندو د دغه ټماټرو فصل به د جمی موسم ته تیاریږي. د سیمې اوسیدونکو وای چې د غلطه د غنمو نه علاوه کروندګر د بې موسم ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کرونده کوي چې ورته ډیره ګټه رسوي. دوی وای چې د دې سیمې د ډیرو خلکو روزګار د دغه کروندو سره تړلی دی. د پلانګار نه علاوه په امبار کې هم تر ټولو زیاته سبزی کرل کیږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا راټولیږي او منډیانو ته وړل کیږي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګدې نور حال راکوي.
د خبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي، خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سربا ټنګړو کرونده په بره پړنګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوه، ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته کې شروع کیږي. د زراعت د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینی تحصیل دی چې به موسمه سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعت د محکمې سره رېجستر کروندګر هم دی، مشال رېډیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات از مکه باندې بے موسمه سبزیان چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلې شي.
لا د پلان غرد سه ابو خوادم چې هغه بغیر د ټانل نه، بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي، او د دې چې کم خلک دي دا په 50% زمکه باندې کم دي دا ټماټر کری. او په دې وخت کې هم مختلف سبزیان شته لري، خوري په کم مقدار باندې کغه مونږه مرچکی واخلو، پاتنګن واخلو، بندای واخلو، کدوان تورې دغه سبزیان شته خو په کم مقدار باندې واغې زکه کم مقدار سره لکی یی یو دل لکی شو کما غا زناوري اغا خوشی څوک نه سری اور دغه مده خبره چې دا به ټماټر او تدا غزم کې نه وزګاریږي.
د پلان غرزم کې په باران خړوبېږي، خو ځینې زم کې د خورشید پرم د باراني بند او بلري. دغه ته د مومن ډېما د اوبو نر د کروندو د پاره جوړیږي او امکانات چې پر روان کال کې پوره شي. د دغه سیمه علاوه زیاتې سبزیان په پندیالي او انبار کې هم کیږي. هغه تل بیا څکر لې شي د انبار وسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای
پرچین میں کتنا خلق ٹماٹر نہ کرے تو وہ ٹماٹر کرے اور دے وقت کسی کم دے کرے لدا کافی تعداد سرخا کو کر لی دا کدوان دی سپین او دا رنگ سے کم دے توری کر لی شوی دی پیاز نو مطلب اگر رسید لی دی اور نور دا سے کم دے مرچکی خلق کو کر لی کھ پکان تھا دا پینڈی منڈی تے کم دے اکثر اڑیا تے خور منڈی تے خرچیں پسی دی دی زیادتی راضی دی یار انبار کے وزن چ مطلب 4-500 جری بنا زیات کم دے خلق سبزی کری
دا زراعت دا محکمہ کوز محمد دو زرعی انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمي نه علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتي پروګرامونه او ځینې نور هم مرسته کړي. د زیاته کړه سږ کال یې رېجستر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړي.
پندالای کې کرن شي خو د پلانګار په هیڅ عمر نه کرل شي. پلانګار زمنګ ډنجر کراس د ټماټر دا سیزن صحیح دی اوس زمنګ باراني علاقه چې څومره دا کنه دي دا بالکل 50% نه بده پره وي ما ټوټلی فصلونه چې کوم دي اغا د ویجیټابل باندې منفصره ده.
او محمد کی आवाज یې کوون تحصیل کې د نهر وبښتا نور و تحصیلونه د باران په وبو کروند کېږي. غلنې لکړ خوایزو او بایزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کروند د غنم او ورپسې د جوارو کېږي. خو د سبزیانو کروند پکې یا نه او یا ډیره کم ده. شانواز ترغزه مشال رادیو په خبر.
هلته د ډیر اسماعیل خان شیخ بدین سیمه اوسیدونکو وای چې د نام نه یو پاخه سړک نه درلودل لو وجې ستونزې زیاتې شوې. دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمه پولیس تانه ختمه کړې چې په وجه یې د غلطه د امنیت حالات هم خراب شوې. د دې ترڅنګ دوی شکایت کوي چې سیمه ته اتلونکي سړک کچا یا خامه ده. د قومي اسمبلی غړي فیصل امین مشال ریډیو ته ویلي چې په سړک بازار کار پیل شي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات خرابېدو د شیخ بدین غره سر ته د ختلې د پوره پوخه سړک باندې د چار بند کېدو په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د شیخ بدین سیمې یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکښې ویایي
شیخ بدین چې تقریباً 2020 پورې حالات شو 22 پورې گزارو اوس موجوده حالات ډیر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټیشن درې سره نو هغه نه بعد ولرته بدامنی ډیره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډیره مسله ده د امن نشته. ما خپله دا ریکویسټ ده ټولې سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټیشن نه یې قائم شوی دلته امن نه یې جوړ شوی تر پورې چې سیا نه راځي، ځکه چې موږ چې قسم تاون دو سره نشو کولای.
سید اسد حسین شاہ غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کې د تونې بحال کول سره د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی.
دا خو دې ټانک دې خان دې بنو دغه مقامي کسانو لپاره دا یو ون ډے پکنیک ډېر ښکلی ځای و. خو دغه غریبان ته اوس دا مسلې دي، پیله مسله دي امن والا ډېره زیاته ده، او دوم نمبر چې د روډ والا ډېره مسله ده. روډ مور تیزونه ونچې شیخ بدین پورې مکمل طور پر دا ملاقات چا روډ ده برانو چې اوس حالات هم ډېر خراب دي.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسیدین کې غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخې تکشې شوې. هغه په ځواب کې شې وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شوا ہے او کہ کافی کاروم شوا ہے دا روڈ بندم کافی کار شوا ہے دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پاروم کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا مون گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا دا بجٹ کے مون بیا ریلیز وغیرہ ورتا اوڑا این ایل سی دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے مول بڑا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک ورک دا سائیڈ نہ اپنیا دے چ کم سی پیکلا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چ کم مل تا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ڈاک بنگلہ دا یا ہوم ریسٹوریشن باندې کار شروع کر لگی ایو. بد قسمتی بوا تا وے ساؤتھ علاقے یو گھٹ پروجیکٹ نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ لو وجہ ہو گئی دیکھو ورنہ تر سو بدا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیزو سیمے اسے دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غشتنا کڑی دو چے دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورساول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلی دی چې د تیرا راجګل درې کډوالو لپاره سباندې 550 ملیون فند منظور کړی دی، او دا به د دوی د سندو په عمل او بیا به حالی باندې لګول کیږي. د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر بیا ویلی چې هلته په تیرو جګړو کې د دوی مکمله اډانه له منځه تللې او په کار ده چې د دې فنډ نه علاوه ورته یو بل مالی پیکیج هم منظور کړل شي چې هغه سیمه پرې آباد کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال د ری کډوالو لپاره سباندې 550.9 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوی، او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبائی ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکی خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنډه پور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. پدې کې خیمه، پدې کې دا غوی چې څومره چې ضرورتونه دي دا غو په کې پوره کیږي. پدې سلسله کې بازیا بتایا غوی سره میټینګ کیږي، او پدې کې به موږ ان شاء الله کوشش کوو چې پاغه زینو کې یاد دی چې کوم مغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټول دوی ته ملاو شي. دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو، او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د پدې سختو پدې کړمو کې وخت تیر کړو، نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافی دی او پکار ده د سره یو بل پیکیج منظوري هم ورکړل شي، او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونشي
چې فوري طور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زموږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زموږ تباہی شوه او کما بربادي شوه دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا و نشی چې هغه پند چې صرف زبانی وی او زموږ علاقو ته لاړ نشي. نو زه تا په ذریعہ دا خواست کوم چې مهرباني ده وکړي زموږ دا غاچې کم پیسې موږ ته راکړی شوې چې دا د زموږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زموږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوري طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې شپږ زره کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.